بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چه بخون که او مهربان دی. ای هغو کسانو چه ایمان مراوڑه دی، رکو او سجده کوئی، د خپل پروردگار عبادت کوئی او ښه کارونه کوئی چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه ده راوستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوئ او خدای ته ورنږدې شئ او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوردونکو، په سهرنۍ خپرونه کې د خپل ملګري او کوربه جمیل بنګش له مینې او اخلاص ډک ګېډې ګېډې سلامونه ومنئ. عزیزانو، نن د اتبار یا یکشنبه ورځ د 1400 هجري لمریز کال د مرغومي د میاشتې شپږویشتمه د 1443 هجري قمري کال د جمادی الثانی د میاشتې لا دیارلسمې او د 2022 میلادي کال د جنوري لا شپړسمې نیټې سره سمون خوري. زموږ په نننۍ خبرونه کې چې د قران عظیم الشان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوی، دا لومړی لا معمول سره سم خبرونه او د لشي بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کیږي چې له افغانستان سره د سملاسي مرستو په ضرورت ملګرو ملتو د سرمنشي ټینګار تر عنوان لاندې ده. هله به له معمول سره سم د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي چې بیا هم ایران دونه په هنداره کې 19 پروګرام اوریدل شي او بیا هم درته ام البنین د کربلا د شهیدانو مور تر عنوان لاندې یو ځانګړی پروګرام لاندې کیږي چې په همدې سره زموږ د خبرونه هم سرته رسي. یوه لنډه دمه کو، بیا خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضرېږو. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ و سمپا مکړی د محال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز، له افغان اړمنو سره د اسلامی ایران بشر دوستانه مرستې هم غراز دوام لري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د بیجنګ د اولمپیک په پرانیستونکو دستورو کې ګډون کوي. ملا هیبت الله هلمند ته سفر او د زوی قبر ته هم لاړ دی. او پاکستان وایي چې طالبانو د ازغنتار لګولو هوکړه ورسره کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه. د 25 کلن پروګرام عملی کیدل د امیر عبداللهیان د سفر یوه مهمه بریا حسابېږي. په چین کې د ایران د اسلامی جمهوریت سفیر په یوه ټویټ کې ولیکل چې د 25 کلن پروګرام عملی کیدل چین ته د امیر عبداللهیان د سفر یوه مهمه کامیابی وه. د ایرنا د راپورټ له مخې ښاغلی محمد کشاورزاده همدارنګه وویل چې د ایران خارجه وزیر ښاغلی حسین امیر عبداللهیان له چین څخه ایران ته راستون شوی دی. هغه زیاته کړه، ایرانی پلاوی چې په سیاسي، اقتصادي، تیلي او بانکي لوړتبا چارواکو مشتمل وو، له چینی چارواکو سره ډېرې ښې خبرې اترې درلودلې دي. د ایران خارجه وزیر چې د چین د خارجه وزیر وانګی پر رسمي بلنه د یوه سیاسي او اقتصادي لوړتبا پلاوی په مشرۍ چین ته لاړ وو، له خپل همڅنګ سره د دواړو هیوادونو د ملګرتیاو 25 کلن پروګرام وسیړه. ښاغلی امیر عبداللهیان د چین له خارجه وزیر سره د خپلو تفصیلي لیدو کتو وروسته ویلي چې په دې سفر کې دواړو لورو موافقه وکړه چې له جمعې ورځې څخه د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ملګرتیاو بشپړه موافقې د عملي کیدو پیل اعلانوو. له افغان اړمنو سره د ایران د اسلامی جمهوریت بشردوستانه مرستې همغه راز دوام لري. د افغانستان له ضرورتمنو خلکو سره د ایران د اسلامی جمهوریت بشردوستانه مرستې همغه راز دوام لري. د ایران پریس د راپورټ له مخې د ایران اسلامی جمهوریت په تیرو دوو ورځو کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې 1500 اړمنو کورنیو ترمنځ د ژمي د سونګو د پوره کولو لپاره کوئله او لرګي ویشلې دي. په مزار شریف او د افغانستان په نورو سیمو کې هم د ژمي د سونګو د پوره کولو لپاره د غشان مرستې د ایران د اسلامي جمهوریت په پروګرام کې شامل دي. له دې مخکې هم ایران په افغانستان کې په مختلفو وختونو کې له اړمنو کورنیو سره د اوړو، وریجو، شکرو او درملو مرستې کړې دي. په افغانستان کې د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د فرمان له مخې په خاصه توګه د ژمي په موسم کې له افغان ولس سره د ایران د خلکو مرستې او کومکونه همغه راز دوام لري. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د بیجنګ د اولمپیک په پرانستونکو دستورو کې ګډون کوي. د اسنا له راپورټ سره سم د پاکستان لومړی وزیر عمران خان د 2022 کال د ژمي د اولمپیک د ډیپلوماټیک بایکاټ په هدف د چین پر ضد د امریکا جنگ ته لا پام پرته بیجنګ ته ورځي. عمران خان د چین د ولسمشر په بلنه د فروری لا دریمې تر پنځمې په بیجنګ کې شتون لري. په دغه سفر کې د عمران خان په پروګرام کې مهمې کتنې هم ورزې شوې دي. انګلستان، امریکا، استرالیا، کاناډا او څو نورو اروپایي هیوادونو په چین کې د بشري حقوقو د خلاف ورزي په پلمه 2022 کال د ژمي د اولمپیک سیالۍ ډیپلوماټیک بایکاټ کړی دي. اوس هم په سپورتي خبرونو کې پاتې کیږو او تاسو پام را ګرځو په غزنی کې د اسکی د سیالیو لوبو ته. نو راځي پام وکړئ زموږ د خبریال نعمت الله افغان د غرا لګلی راپورټ ته.
په غزنی کې به دا ځل د ورزش لړګره په ځانګړې توګه لسکي یا په واورې خویدلو څخه وایو. په دې ولایت کې په لومړي ځل د سکي لوبې سیالۍ ترسره شوې. د دې ولایت د اولمپیک د امنیت مسؤلین وایي چې دا لوبې دوستانه وي او په راتلونکي کې به دا لوبې وغځي. په دې سیالۍ کې نږدې لسو ګډونوالو برخه اخیستې وه. حاجي بلال مجاهد د غزنی د اولمپیک د امنیت امر دی، وایي چې د ژمي په لړ کې به دا سیالۍ د ولایتونو په کچه وغځوو چې کوربه به یې غزنی وي.
امروز مسابقات اسکی یک مسابقه دوستانه بین خود.
نن په غزنی ولایت کې د اسکی لوبې دوستانه سیالۍ ترسره شوې. موږ په نږدې راتلونکي هم پلان لرو چې دا لوبې د ولایتونو تر کچو ورسوو او کوربه به یې غزنی وي.
ولایت غزنی باشه.
باید ویل شي چې دا په غزنی کې لومړی ځل دی چې د اسکی لوبې سیالۍ ترسره شوې. دا لوبې ونه وړاندې په غزنی کې په ازمایښتي بڼه پیل شوې.
خبرونو ته دوام ورکو. ملا هیبت الله هلمند ته سفر او د زوی قبر ته ولاړ دی. طالبان وایي چې عمومي مشر یې ملا هیبت الله اخونزاده هلمند ولایت ته د سفر په مهال د خپل وژل شوي زمان مرګي زوی خالد قبر ته هم ورغلی دی. په هلمند کې د طالبانو د والي ویان حافظ راشد هلمندی ویلی چې د ملا هیبت الله د وژل شوي ځانمرګي زوی قبر په موسا کلاب ولسوالۍ کې دی. هغه د ټولو طالب ویاندویانو په شان د ملا هیبت الله کوم عکس یا ویډیو نه ده خبره کړي. په هلمند کې طالبانو ویان د غرض ادعا کړي ده چې عمومي مشر یې سنګین ولسوالۍ ته هم سفر کړی دی. نوموړی زیاتوي چې ملا هیبت الله اخوند په هلمند کې د طالبانو له نظامی او ملکی مسؤلینو، قاضیانو او عالمانو سره هم کتنه درلودلې ده. له نوموړي نقل شوي چې ویلي اوس د داسې اتلانو په منځ کې قرار لرم چې نړیوال 15 ستوریز جنرالان او بدماشان یې په ګونډو کړل. هیبت الله اخونزاده په هلمند کې خپلو امنیتي مسؤولانو ته په خطاب کې ویلي چې تر دقیقو معلوماتو وروسته اقدام کوي. هڅه باید وکړي چې ولس در څخه آزار او اذیت نشي او د عمومي عفو څخه هم باید سرغړونه ونه شي. پاکستان وایي چې طالبانو د ازغن تار لګولو هوکړه ورسره کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې طالبانو پر ډیورنډ کرخې د ازغن تار د لګولو په اړه هوکړه ورسره کړې ده. نوموړي په یوه خبري ناسته کې د غاز غنتار په اړه زیاته کړی ده چې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې یې پر څه باندې 2.5 زره کیلومتره سیمې د غتار لګولې او تر 24 کیلومتره نور کار یې پاتې چې طالبانو په خوښه یې چارې روانې دي. پاکستانی وزیر دا څرګندونې په داسې مهال کې کړي چې طالبانو د دې ازغنتار د لګولو مخالفت کړی دی. د ډیورنډ کرخې د څیرما یو شمیر سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې طالبان عملا نه یوازې دا چې د ازغنتار د لګولو مخالف نه دي، بلکې د ځایي خلکو ته هم د دغه تار د لګولو پر وړاندې د مخالفت اجازه نه ورکوي. طالبانو د شیخ رشید په ګډون د افغانستان په اړه د نورو پاکستانی چارواکو څرګندونو ته هم کومه غبرګون نه دی ښودلی. د پاکستان لومړی وزیر عمران خان بیا ویلي چې افغانستان ته به په مختلفو برخو کې خپل متخصصین واستي څو له طالبانو سره د حکومتي چارو په مینځ وړلو کې مرسته او کومک وکړي. په فاریاب کې د طالبانو تاجک کمانډان ونیول شو. د صدای افغان خبری آژانس تر راپورټ سره سم په دغو تاوتریخوالو کې چې طالبانو د یو ازبک کمانډان مخدوم عالم ربانی رنول کې دوه ورځې پیل شول، یو تر مړ او شپږ نور هم ژوبل شوي دي. د یني شاهدانو د وینا له مخې طالبانو لخوا په یو پوځي موټر باندې د دریدو اشاره ته یې راپام نو کړی. د ډزو له کبله د مخدوم عالم له ځواکونو څخه یو تن وژل شو او درې نور پلویان هم ژوبل شول. د یوې مېرمنې په شمول دوه وګړي هم په دغو ډزو کې زخمی شول. د ځایي سرچینو په قول چې د نښتو په مرکز میمنه ښار کې شتون لري، پولیسو د سحر په عیدګاه جومات کې د اجتماعي غونډې مخه ونیول شوه. دغه سرچینې په دغه ورځ د بازار تړل کېدو ته په اشاره سره تاکید وکړ. د ټینګورنو ځای پر ځای کېدو سره میمنې ښار پوځي حالت اختیار کړی. د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره پښتانه چارواکي له خپلو استګن ځایونو تللي دي. د قزاقستان په نارامیو کې 225 کسان وژل شوي دي. د نال راپورټ سره سم د قزاقستان سرنوالي ویلي چې د تیرې اونۍ په نارامیو کې د 900 امنیتي عسکرو په شمول 225 کسان وژل شوي دي. د جنوري په دوهمه د قزاقستان په سلګونو کسانو د سونګو د بیو د زیاتېدو په اعتراض کې اعتراضي غونډه جوړه کړې ده. د بایو د کمولو لپاره د قزاقستان دولت له موافقت سره سره په ځینو ښارونو کې نښتې او اعتراضي غونډې په زیاتېدو دي چې په نهایت کې د قزاقستان د ولسمشر ناکایف په غوښتنه د ډلې امنیت د سازمان د عسکرو په لیږلو سره د دغه هیواد ته هم بیا آرامښت ستون شوی دی. دا د دې مهال خبرونه له پاملرنې مو هیوادونه مننه.
سیاسی تبصرہ.
له افغانستان سره د سملاسي مرستو په ضرورت د ملګرو ملتونو د سرمنشي ټینګار د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې خبرې په ټینګار سره چې په افغانستان کې له کډوالو د ملاتړ او د انسان دوستۍ د پلانونو لپاره په روان کال کې کابو 15 میلیارډ ډالرو ته اړتیا ده وویل. لازمه ده څو د افغانستان اسعاري سرچینې څه د پاسه 1.2 میلیارډ ډالره کېږي په ژمي کې د دغه هیواد له ولس سره د مرستې لپاره بیره شي. د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په وینا دغه مالی مرستې د خوړو او کرهنیزو چارو د سلامتیا د خدماتو د ناوړه خوړو د درملنې د بیړنیو سرپناه ځای د جوړولو اوبو روغتیا ساتنې او زده کړو لپاره ضروري دي. هغه ویل چې ملګرو ملتو او د انسان دوستۍ شریکانو یې په 2021 کال کې په افغانستان کې لسزه پاسه 13 میلیون کسانو سره مرستې کړې چې په دغه شمیر کې بیا په 2020 کال کې په دغه هیواد کې له لمنو کسانو څخه 80% زیات دی. د افغانستان د ولس لپاره د سملاسي مرستو وړاندې کولو په ضرورت د ملګرو ملتو د سرمنشي ټینګار په دغه جنگ ځپلي هیواد کې د انساني کړکیچ او ترینګلتیاو زیاتېدا ته په پام سره شوې دی. افغانستان د 13 اګست په 15مه نیټه د طالبانو لخوا قدرت په لاس کې د اخیستو له وخت راهیسې ډېر زیاتو اقتصادي او اجتماعي ګډوډیو سره مخامخ شوي او د امریکا په وسیله د میلیارډونو ډالر شتمنیو لا کنګل کیدو ورسته په دغه هیواد کې انفلیشن او بیروزګاری لا زیاته شوې ده. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو په نتیجه کې مرستندویا ځواکونه جوپو منتقلول لا مشکلاتو سره مخامخ شوي. ملګرو ملتو اعلان کړی لا جدي خطرې سره مخامخ دي او سږکال په 5 ګاونډیو هیوادونو کې 5 میلیونه ولکه افغان کډوال هم اساسي مرستو ته ضرورت لري. د پیسو نړیوالې بسپنې یا IMF هم خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقتصادي دړوړې کېده ممکنه ده د پناغواړو بحران ته لمن وهي. دا هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي امریکا د افغانستان د مرکزي بانک 9.15 میلیارد شتمنۍ تړلې. تر دې دمه هیڅ یو هیواد طالبان په رسمیت نه پیژندلی. همداراز طالبانو د امریکا ترګرو ډلو په لیست کې دي او پر دې اساس طالبان د افغانستان شتمنیو ته لاسرسي نشي درلودلی. په عین حال کې دغه لا شکه ډک وضعیت او د طالبانو په رسمیت نه پیژندنه او بایکاټونو مالول سبب شوی چې د افغانستان ولس د یوې سترې انساني غمیزې په درشل کې ورشي. د موضوع د افغانستان په وړاندې د لویدیځوالو په تیرابیا د امریکا په کړشار د امنیت شورا د 2 دایمي غړیو په توګه د روسي او چین د نیوکو لامل شوې ده. همداراز سبب شوې ده چې امریکا مجبور شي د 2020 کال د 2020 نیټه د امنیت شورا له نورو غړو سره یو ځای له افغانستان سره د مرستې رسونې لپاره اسانولو پریکړه لیک ته مثبته رایا بیا ورکړي. دغه پریکړه لیک په تصویدا سره له افغانستان سره د انسان دوستۍ مرستې اسانې شوې. البته په یوه حال کې دغه مرستو ته طالبانو لاسرسي نه کیږي. دغه پریکړه لیک په اساس په افغانستان کې د پیسو ورکول اقتصادي سرچینې یا مالی شتمنۍ وړاندې کول او دغه راس په دغه یواد کې د انسان دوستۍ د مرستو په موقع وړاندې کول یا له دغه شان فعالیتونو څخه د ملاتړ په باب د ډاډمنۍ د لپاره لازم خدمات مجاز شمیرل شوي دي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
درنو محترمو اوریدونکو، یو ضروری اعلان تاسو پام را غواړو. د تهران رادیو ماسخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لسکم اته، د افغانستان په لسکم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغي د میاشتې له 2 نیټه یعنی د جنوري له 2 څخه پا نیم ساعت زند سره د ایران پا شل د پاسه 8 بجه، د افغانستان پا شل د پاسه 9 بجه او د پاکستان پا لس کم 10 بجه خبریجه. نو وقت مهیره وی د سلواغی یا دلوی لدو همه نیتی و روسته د تهران رادیو ماسخوتنه خبرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه 8 بجې، د افغانستان په شل د پاسه 9 بجې او د پاکستان په لس کم 9 بجې خبريږي. نو وخت مې راوي.
تاریخ پانا
عزتمن اوریدون کو از ما فاطمی سلامونه و منی عزیزان و سم د تاریخ و بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د ایتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د جماد الثانی یا څلورمې خور د میاشتې له 14 او 2022 میلادي کال د جنوري له 14 نیټې سره برابر ده. د مشهور قولونو پر اساس 1315 او یا کال مخکې د 14 هجری قمری کال د جماد الثانی په 14 نیټه د حضرت امام علی علیه السلام میرمنې او د حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام ګران قدر مور بی بی ام البنین سلام الله علیها وفات شوه. حضرت امام علی علیه السلام د حضرت زهرا له شهادت څو کاله وروسته د خپل ورور عقیل چې د علم لجال له عالمانو څخه وو او عرب کورنۍ ښه پیژندله پاسپارشتن سره د فاطمه کلابیه سره واده وکړه. دغه بزرګوارې میرمنې له امام علی علیه السلام څخه څلور زامن د عباس، جعفر، عبدالله او عثمان په نومونو وزېږول او په ام البنین یعنی د زامنو مور په نامه مشهوره شوه. د ام البنین بی بی هر څلورو بچیانو د کربلا په غمیزه کې پیښه کې په شهادت ورسېدل، خو هغه بی بی د دغه ستر مصیبت په وړاندې صبر وکړه. هغه بی بی کله چې د عاشورا له پیښې څخه خبره شوه د حضرت عباس زوی عبیدالله له ځان سره بقی هدیرې ته وړله او د خپلو بچیانو په مدح کې شعرونه ویلې او د مدینې خلکو هم په هغه ځای کې راټولېدل تر څو چې د دغه بزرګوارې میرمنې غمزارۍ او شعرونه واوري او ورسره وژاړي. حضرت ام البنین بی بی د 16 هجری قمری کال د عاشورا له پیښې نه 3 کاله وروسته وفات شوه او په همدغه ښار کې خاورو ته وسپارل شوه. یو سل شپږ اویا کاله پخوا د 1346 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه پر مکسیکو د امریکا په حملې سره د دواړو هیوادونو جګړه پیل شوه. د دغه جګړې د پیل لپاره د امریکا پلمه چې دوه کاله یې دوام وکړ په مکسیکو کې د دغه هیواد د کډوالو ځورول و، خو په اصل کې امریکا د دغه هیواد د یو شمېر سیمو په تیره بیا ټیکساس ایالت نیولو او په ځان پورې تړلو پسې وه. د دغه نابرابري جګړې په پای کې امریکا د ټیکساس، کالیفورنیا، نواډا، یوتا، اریزونا او نیو مکسیکو ایالتونه ونیول. پنځه شپېته کاله پخوا د 1950 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه ایټالیایي ساز جوړوونکی آرتور ووټوسکانینی مړ شو. هغه په 1960 میلادي کال کې وزېږېد او په ځوانۍ کې له موسیقۍ سره آشنا شو. توسکانینی له پریمانو، تمرینونو او ګڼ شمېر هیوادونو ته له سفر وروسته د ارکستر مشرۍ ته ورسېد. هغه د خپلې کلکې حافظې او د آپراو په اجرا کولو کې په ډیر دقت سره ډیر شهرت ترلاسه کړ او ګڼ شمېر آثار یې جوړ کړل. په دې ډول چې هغه چې د ارکستر د ټولو مشرانو او رهبرانو استاد ګڼلی دی، دغه ایټالیایي ساز جوړوونکي په 1945 میلادي کال کې له کاره لاس واخیست او درې کاله وروسته په نیمې کلنۍ کې مړ شو. یو ویشت کال مخکې د 2000 میلادي کال د جنوري د میاشتې په 15 نیټه په انټرنیټ کې ویکیپیډیا خپل کار پیل کړ. د دغه انسایکلوپیډیا ایجادولو هدف د عمومي مشارکت پرودې سره د خلکو د اطلاعاتو پراخیدل او پوهول ذکر شوی دی. په دا معنی چې هر څوک کولی شي چې د ویکیپیډیا د متنونو په لیکلو او سمولو کې ونډه واخلي. دغه انټرنیټي دایرة المعارف په مختلفو ژبو کې په میلیونونو مطلبونه لري چې یو تر ټولو زیات لیدل شوی انسایکلوپیډیا او تر ټولو زیات کتل شوی انټرنیټي ویب پاڼه ده. سره له دې د ویکیپیډیا په لیکنو کې لاسوهنه او د لیکل شویو مطلبونو په اړه د وګړو وړتیاو ته په پام سره موضوعات سبب شوي چې د هغه علمي اعتبار کم شي. همدارنګه له دې سره سره چې د ویکیپیډیا چلوونکي مدعي دي چې بې پلویتوب کوي، خو معمولا د ویکیپیډیا مقالې د امریکا او صهیونیستي رژیم له سیاستونو سره غشمله او جانبدارانه محتوا لري. ویکیپیډیا د امریکا په فلوریدا ایالت کې ده او دغه ویکیپیډیا ځان د امریکا د قوانینو تابع ګڼي.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ایران په تیره اونۍ کې
د مهربانو بخښونکو الله په نامه او تاسو ګرانو او قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په ویلو سره، ایران د ونې په اندار کې د لړۍ د دې ونې په پروګرام کې مو زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
په خدمت کې حاضر شویو. نن هم د ایران د تیرې یوې اونۍ مهمو پیښو حالاتو ته یوه کتنه کوو، نو هیله ده چې زموږ سره ملاو اوسئ.
تهران رادیو ګران اوریدونکو، د تیرې اونۍ د اتوار یا یک شنبه په ورځ د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د 1455 لمریز کال د مرغومی د 19 نیټې د پاڅون د کلیزې په مناسبت د قوم د مختلفو پرګنو له خلکو سره په ویډیوي کتنه کې د سردار سلیمانی شهیدول د امریکایانو د غلطو محاسباتو د دوام یو بل نمونه وبلله. دوی وفرمایل ترهګر غوښتل حاج قاسم د هغه ستر حرکت د سمبول په توګه چې هغه یې استازی و له منځه یوسي، خو د سردار د شهادت په دویمې کلیزې کې د ایران د ولس او د نورو هیوادونو د خلکو ستر حرکت او د مینې او ارادت څرګندونې د خدای له قدرته د رامنځته شوي یو ستر خوځښ په توګه وښودله چې د امریکایانو محاسباتي سیستم حقاً او انصافاً معیوب او خراب دی. اسلامي انقلاب معظم رهبر د مستکبر او زور ویونکي دښمن په وړاندې نه تسلیمېدل د انقلاب له اصولو څخه وبللو څرګنده کړه. دا چې په یو پړاو کې له دښمن سره مذاکره، خبرې او تعامل وشي، معنا یې د هغه په وړاندې تسلیمېدل نه دي، لکه څنګه چې تر اوسه نه یو تسلیم شوي او له دې وروسته به هم تسلیم نشو.
دو کاله مخکې د مرغومي په 14مه نیټه د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د قدس ځواک قومندان ډګر جنرال سردار قاسم سلیمانی او د عراق د ولسي ځواکونو الحشد الشعبی مرستیال ابو مهدی المهندس سره د خپلو اتو ملګرو د جمعې په شپه د امریکا د وخت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مستقیم حکم د بغداد هوایی ډګر ته څیرمه په یوه ترهګر اقدام کې شهیدان شول. د دغې ترهګرې حملې په وړومبي ځواب کې د اسلامي انقلاب د پاسدارانو لښکر د همدغې مرغومې د میاشتې په 14مه نیټه د عراق په الانبار ولایت کې د عین الحسد په نامه د امریکا د ترهګرې او تیری ګری پوست تر ټولو ستره اډه په بالیسټیک توغندیو وویشتله او ویجاره یې کړه. امریکا د تپلی جنگ په دوران کې دا ابس فکر کاوه چې د ډیکټاتور او جنایتکار صدام له رژیمه په ملاتړ او تپلی جنگ سره کولای شي چې د ایران ولس په ګوندو کړي او اسلامي انقلاب له منځه یوسي، خو د ایران ولس په خپل دینی بصیرت او غیرت سره او د ټولو زور ویونکو قدرتونو په وړاندې ودرید، د دښمنانو ګواښونه او جنگ په یو فرصت بدل کړ او په بېساري میړانې او یووالي سره یې د دښمن محاسبات ګډوډ کړل او د هغوی ډېرې دسیسې شنډې کړې او سره د ټولو خنډونو او کارانګونو په ډېرو ډګرونو کې کامیابي او په نړیواله سویه ارزښتناکو موقعیتونو ته رسېدلی دی.
ایران د اسلامی جمهوریت خارجه وزیر تیره جمعه د چین له چارواکو سره د خبرو اترو په موخه د یو لوړ رتبه سیاسي پلاوي په مشرۍ بیجنګ ته لاړ. دغه سفر له دوو اړخونو د اهمیت وړ دی. وړومبی اړخ د اقتصادي ملګرتیاو په لړ کې د تهران او بیجنګ ترمنځ د دوه اړخیزو موافقو تعقیبونه ده، او د دغه سفر د اهمیت دویم اړخ د ایران خلاف د امریکې د بندیزونو د لغوه کولو په موخه د ویانا د غونډو له دوام او د وروستیو سیمه ایزو او نړیوالو بدلونونو په هکله له سلا مشورو سره د دغه سفر هم مهال والی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر چین ته د خپل سفر په پای کې وویل دواړو لورو په دې سفر کې موافقه وکړه چې له نن یعنې جمعې څخه د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ملګرتیاو د جامع موافقې د اجرا پیلول اعلان کړو.
له بل خوا د اټومي مذاکراتو د نوي بهیر له پیلېدو راهیسې ایراني پلاوي په مختلفو سویو په ګڼو غونډو کې ګډون کړی او په ټولو پاتې موضوعاتو کې د نوښتي لارو چارو او عملیاتي طریقو په وړاندې کولو سره هڅه کړې ده چې خې موافقې ته د رسیدو په موخه د خبرو اترو بهیر چټک او ګړندی شي. دا په داسې حال کې دی چې د فرانسې د خارجه وزیر ژان ایوو لوډیریان په شمول ځینو لویدیځو چارواکو د ویانا د خبرو اترو د ورورولۍ خبره کړې ده. د اروپایي ټریکا د جکپورو مرکچیانو لپاره پسې غیر حاضرۍ او د مذاکره کوونکو بدلیدل هم په خبرو اترو کې د ځان راتلو او د هغې د چټکتیا د کمیدو سبب شول. په عین حال کې د چین جکپوري مرکچی وانګ کوان تیره اونۍ په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر له سیاسي مرستیال سره له کتنې وروسته وویل ایران د تازه هو هر اړخیزو مشورو په وړاندې کولو سره په خبرو اترو کې ډیر رغنده رول لوبوي، خو په خبرو اترو کې له پرمختګ سره سره د ځینو زیاته غواړو غوښتنو مطرح کېدل او تا کله کله د متن د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې دوام لري، او همدا مسله د خبرو اترو د ورووالي یوه ستره وجه ده. دا په داسې حال کې دی چې مقابل لوري باید په نظر کې ولري چې نشي کولای له یوې خوا په رسنیو کې پرله پسې د الټیماټوم مهالویش او محدود وخت خبری وکړي او له بلې خوا د مذاکرې پر میز مدام بدلیدونکي کرچار خپل کړي او په ترلاسه شویو پرمختګونو کې د بیا کتنې غوښتنه هم وکړي.
تهران رادیو مینوالو د ایران د بهرنیو چارو وزیر له بیجنګ مخکې عمان او قطر ته هم سفرونه کړي وو. دغه سفرونه له گاونډیانو سره د اړیکو د پیاوړتیا په موخه تر سره شول. د ایران خارجه وزیر عمان ته په خپل سفر کې د ایران او عمان د سوداګری ملګرتیا او د پراختیا بهیر ته په اشاره سره هیله څرګنده کړه چې له یو بل سره د سیمې د هیوادونو اقتصادي او تجارتي ملګرتیاوي د سیمې د صلح او امنیت د پایدارې لپاره د یو سمبول په توګه وګڼلې شي. د ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان دوحې ته هم په خپل سفر کې د قطر له امیر سره لکتنې وروسته د دغه هیواد له مرستیال وزیر اعظم او خارجه وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی سره دوه ځلې ملاقات او خبرې ترې وکړې. د ظالمانه بندیزونو د ختمولو په لړ کې د ویانا د خبرو اترو د وروستیو بدلونونو او په افغانستان او یمن پورې د اړوندو مسایلو څېړنه هم په دغو ملاقاتونو کې د ایران د خارجه وزیر لخوا نور مطرح شوي موضوعات وو.
دوستانو، له ګاونډیانو سره د اړیکو پراختیا د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ په بهرني سیاست کې د ایران د دیارلسم حکومت د پروګرامونو له اعلان کړیو اهدافو څخه دي. د دغه سیاست په چوکاټ کې تهران تیرونی د ترکمنستان د مرستیال ولسمشر سردار بردی محمدوف او د ترکمنستان د خارجه وزیر رشید مردوف کوربه وو. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د تیر 2018 میلادي کال په نوامبر میاشت کې د یکو د اقتصادي ملګرتیا د سازمان په سرمشریزه کې د ګډون لپاره اشقابات ته لاړه او د ترکمنستان له ولسمشر سره یې ملاقات وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت به ډیر ژر د سیمه ییزو اړیکو د پراختیا او له ګاونډیانو سره د دوه اړخیزو اړیکو د مناسباتو د پراختیا د سیاست په دوام کې د ترکمنستان د ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف کوربه وو. تیرونه هم در از تهران له تاجکستان سره د اړیکو په لړ کې د یوې غونډې کوربه وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امین عبداللهیان د ایران او تاجکستان د اړیکو پس منظر نومې غونډې ته په خپل پیغام کې چې د دواړو هیوادونو د سفارتي اړیکو د دیرشمې کلیزې په مناسبت تیره دوشنبه په تهران کې ترسره شوه ټینګار وکړ چې د ایران حکومت د ګاونډیتوب او له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پیاوړتیا سیاست د بهرني سیاست تر ټولو مهم اړمبېتوب ګڼي او په دې لړ کې تاجکستان ځانګړی مقام او اهمیت لري.
تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، د ایران د تیرې یوې اونۍ د مهمو حالاتو د څیړنې دا پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې ستاسو د خوښې او استفادې وړ ګرځېدلې وي، نو موږ هم په همدې ځای ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری.
ایزانو، تاسو د تهران رادیو یو ساته سارانه خبرونه اورئ.
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیر قدرمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی پرزوینه ومنئ. عزیزانو، د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی وو چې د جمادی الثانی دیارلسم نیټه چې د حضرت ام البنین سلام الله علیها د رحلت له ورځې سره سمون خوري، په دې مناسبت تاسو ته یو ځانګړی مطلب وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري. سم شو.
ډیر عزت من اوریدونکو، د تاریخ په اوږدو کې ډیر داسې مرمنې تیرې شوې دي چې په خپل دنده او پرېزو کې تر سړو هم مخکې دي. هغوی په خپل کور کې د کورنۍ پر پرهیزو سربیره د ټولنې په مورچه کې هم د اسلامي ارزښتونو د دفاع لپاره سرشندنې کړې دي. داسې یوه مېرمنه د حضرت عباس علمدار مور حضرت ام البنین ده چې د شجاعت او شرافت په کورنۍ کې وروزل شوه، او کله چې د حضرت امام علي علیه السلام کور ته تشریف راوړو نو له ځان سره یې مینه او محبت هم راوړو. هغه پوهېدله چې په داسې کور کې پخایي ده چې ډیر لوی شخصیتونه پکې اوسیږي. هغې په خپل معرفت سره په خپله لمنه کې داسې بچان وروزل چې واپا ایثار او پیداکاری نوې معنا ورکړه. د جمعات یوسانی دیارلسمه نیټه د هغې لویې بیبي د رحلت له ورځې سره سمون خوري. په دې مناسبت یوې لنډې شان وینا ته ستاسو پام راګرځوو.
قدرمنو اوریدونکو، یوه ورځ حضرت امام علي علیه السلام خپل ورور عقیل ته وفرمایل، زما لپاره یوه داسې ښځه وګوره چې له مېړنۍ کورنۍ څخه وي، ځکه چې غواړم له هغه نه مې یو ښه مېړنۍ زوی وشي. عقیل د حزام بن خالد لور فاطمه کلابیه خوښه کړه او حضرت امام علي علیه السلام ته یې وویل، دام هغه ښځه ده چې تا غوښتې وه. کله چې امیر المؤمنین له هغې ښځې نه د څلورو بچو چې حضرت عباس علیه السلام، عبدالله، جعفر او عثمان پلار شو، نو د هغې نوم یې بدل کړه او ام البنین نوم یې ونوموله. دا څلور تکړه زامن یې په کربلا کې د حضرت امام حسین علیه السلام سره شهیدان شول. کله چې په مدینه کې ام البنین ته د هغوی د شهادت خبر را ورسېده نو وی فرمایل، ما ته د امام حسین خبر را کړی، زما زامن او څه چې د دې شین آسمان لاندې دي ټول د حسین نه قربان شه. ما ته د ټولو نه لومړی د ابی عبدالله الحسین خبر ولی نه راکوئ؟ امام حسین سره دا دومره مینه د دې دلیل دی چې د خپلو زامنو شهادت د شهیدانو د مشر یعنی امام حسین علیه السلام د شهادت په وړاندې وړوکې وګڼل.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، کله چې میرمن ام البنین د حضرت امام علی علیه السلام کور ته راغله نو د بی بی زینب سلام الله علیه په سر یې لاس راکړ او وی ویل، د کور میرمنې، ستا د کور خدمت ته راغلی یم. کله چې ورته حضرت علی علیه السلام د فاطمې په نامه غږ وکړ وی ژړل او وی ویل، ما ته فاطمه ما وایا، هر ځل چې دغه نوم اخلي د ماشومانو زړه لړزیږي. ام البنین د امام علی په کور کې د عباس، عبدالله، عثمان او د جعفر په نامه د څلورو زامنو مور شوه چې تر ټولو ځلاندې حضرت عباس علمدار علیه السلام دی چې د هجرت په شپږویشتمه یعنی د شعبان په څلورمه نیټه وزېږېده. دغه څلور زامن د میړانې، شرافت، ځوانمردۍ، اخلاقو او د انساني کمالاتو بیلګې وې. هغوی په لومړۍ مرحله کې د خپل ګران پلار حضرت امام علی علیه السلام څخه زده کړه کړې وه او په دوهمې مرحله کې ادب او ایثار له خپلې مور څخه زده کړی و. له همدې امله فاطمه کلابیه د ام البنین نوم ورکړل شو، خو همیشه یې د بی بی فاطمې له زامنو سره بل شان سلوک کاوه. ته وه د هغې زامن پرې تر خپلو زامنو ډیر ګران و او د هغوی به یې زیات عزت هم کاوه.
د بی بی فاطمه له بچیانو سره د حضرت ام البنین به حد اندازه او د امام حسین په لار کې د هغې د بچیانو بے پای مینا او فداکاری په تاریخ کې بے لزواب پاتې نشو. اهل بیت او امامانو د هغه د درناوی او احترام ډیره هڅه وکړه او هغه ته ډیر زیات درناوی درلود. شهید چې یو لوی فقید وای، ام البنین یو ډیره با فضیلته او د اهل بیت له حق خبره میرمنه وه، او له هغوی سره یې خالصانه مینه درلودله او ځان یې له هغوی سره دوستۍ ته وقف کړی و. هغوی هم ورته ډیر زیات ارزښتناک مقام ورکاوه. زمانې او د زمانې مسایلو ته په پام سره د ام البنین یوه ډیره لویه ځانګړنه ده. هغې د عاشورا له پیژنه وروسته مرثیې او ویرنې ویلې او هڅه یې کوله د کربلاییانو مظلومیت راتلونکو نسلونو ته ولیږدوي. هغه به هره ورځ د حضرت عباس علیه السلام له زوی عبیدالله سره چې په کربلا کې له خپلې مور سره یو ځای موجود و او د عاشورا د پیښو د بیانولو لپاره یو ژوندی سند و بقی ته تلله، او په نوحو او شعرونو سره به یې هم د کربلا حماسه بیانوله او هم به یې په ازاداری سره د وخت په حکومت اعتراض کاوه. خلک به پرې راغونډېدل او د بنی امیو له ظلمونو به خبرېدل. د ام البنین ژوند د بصیرت او نور سره یو ځای و او د هغې دغه لویه ځانګړنه په تاریخي کتابونو کې بیان شوې ده چې موږ د هغې له عظمت سره بلدوي. د هغې د بصیرت او د اهل بیتو د مقام په پیژندنه کې راغلی دی چې د حضرت ام البنین د بصیرت او معرفت لپاره هم دومره کافی ده چې هغه به کله امیر المؤمنین ته ورتلله او حسنین ناروغ و، نو په مهربانۍ او مینې سره به یې ورسره خبرې کولې او د یوې مهربانه او دلسوز مور په شان چلند به یې کاوه.
اګوردونکو د ام البنین زیات علم د هغه د زوی حضرت عباس علمدار له خبرو خو معلومیږي. هغه یو شیا محادثه او خپل زمانه په علم او ادب سره تربیت کړل، که څه هم هغه د حضرت علی په شان شخصیت اولاد وو چې د نبی د علم دروازه ده، خو د مور له علم او تربیت هم برخمن وو. ام البنین د امام علی علیه السلام له شهادت وروسته د خپلې کورنۍ تربیت په یوازې سر وکړ او د هغې د سرپرستۍ تر څنګ کوشش وکړ هغوی ته رښتینی اسلامي اخلاق هم ولېږدوي او د امامت رښتینې مینهوالې هم کړي. د حضرت امام علی علیه السلام میرمنې خپل رسالت او فریضه په ښه توګه ادا کړه او داسې میړني بچیان یې وروزل چې د کربلا په میدان کې د خپل امام د وفادارۍ په لره کې د شهادت خوږ شربت وڅښه او وفادارۍ ته عزت ورکړ. ام البنین له بی بی زینب وروسته د کربلا د پیغام رسوونکې وه او د عمر تر اخره د حضرت امام علی علیه السلام لپاره لایکه او وفاداره میرمنه پاتې شوه. د هغې د وجود شمع په اویایم هجري قمري کال کې مړه شوه او په بکی هدیرې کې د رسول الله مبارک د بچی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام او فاطمه بنت اسد تر څنګ خاورو ته وسپارل شوه. د ایران د اسلامي جمهوریت په کال هندره کې د جمادی الثانی 14مه نیټه چې د ام البنین د وفات ورځ ده، د شهیدانو د میندو او میرمنو د درنښت ورځ نومول شوې ده او په دې ورځ د ایران او عراق د اتکلن جنگ د شهیدانو د میرمنو او میندو د صبر سرشیندنې او پیدایۍ درنښت کیږي. یو ځل بیا تاسو ته د دغه ستر میرمنې د وفات په هکله تسلیت وایو.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د حضرت ام البنین د رحلت د کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د تسلیت په ویلو سره دغه مطلب پای ته رسیږي. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د وړتیا وړ ګرځېدلې. نو موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای په امان.
عزیزانو، د کربلا د شهیدانو د مور ام البنین په اړه مو مطلب واورید. مونږ هم یو ځل بیا په دې مناسبت تاسو ته تسلیت وړاندې کوو. هیله چې تاسو له دغې محترمې بیبي سره بلد شوي. عزیزانو، پارس ٹوڈے ڈاٹ کام سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ درخت چې تاسو پر د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب اوریدل شي. زمونږ د خبرونه اوس په همدې ځای پای ته رسی. د همداسې ببل پروګرام پورې تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. بریالي اوسئ. Thank you.